أساسي أو بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د خوونکی په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څه وایي
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې یعنی ان ټول دوی شپې ورځې او د یو تر دوی وایي د خون کې د معرفت نظریې اخلي دا ورته بسنه نه کوي دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا
روس کې خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او په مقایسه باندې وایي دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري هم معنوي حق لري هم مادي حق لري مادي حق د معاش قصیدي د معاش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډیر خلک بې سواد دي او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بودی چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند دوی او دغه خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري یعنی هغه خلکو څخه تعلیمي کړی تحصیل کړی یو څه په دخون کو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاس چې شنه کې چې دوی حق ورکړي دوی باید د ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د خون کې ولري او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کې سي او استاد یا معلم یا خون کې ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته بار څه چې ونه ویل شي د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي کومکونه وکړي داسې خلک نو پېژنو په افغانستان کې شرکت سرکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي غم نه پیدا کېږي یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي
او کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستي که ډاکټر هغه سه که فکر کوي که وکیل که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کې یا ښه ژوند لري یا دا ټول د خون کې برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي که هر چیرې چې مونږ اوسېږو دا رو دفاع کوو یا هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مراحلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو باید دوی حقونه ورکړل شي دوی ته توجه وسي دوی معنوي او مادي حقونه لري باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي او دا واجبه ده واجبه ده ایماني وجداني واجبه ده څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي ټول خلک محترم دي یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونو سره انساني هغه کرامت لري شخصیت لري عزت لري او خاصتا دغه معلمین او خون کې باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي خپل خپل پیګه هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې سره په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري خپل خپل پیګه چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ د هغه هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل د دوی د نور امکاناتو ژوند تاسو وګورئ دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې دوی نه د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توان دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایی لري دوی کې، لیاقت سته، او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کې مصرفوي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخ ته ځي. هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لر ته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپل خپله پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلې سو، د الله تعالی لخوا ورته ویلې سو چې اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه مواردو نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا، د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته، یا ور تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ سه د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې سه دوی هغه لري غواړي سه تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې درس هغه کورنۍ سه د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او د خلکو سه مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید بندیان شي، او پوسی سه دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای سه ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه سه باید دا په دې کې مونږ ځان پوکو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته، دا موږ او تاسو بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونسي کړلی، څومره زیان لري؟
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دا یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا سه په یو کور کې سه یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه و ډیر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوي چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ور باندې وکړي، تعلیم ور باندې وکړي، هماغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی د دوی، یعنی توانایی لري په یو مورد کار کوي. هماغه چې استدلال د ښځینه هم لري، دوی کوي چې ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سید مساعد استقلالیت ولري، چې چا سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت او ابرو د پیسو له لارې، د ښه ژوند له لارې، د هوساین له لارې دوی کوي چې لا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي، چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه کوي او مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی، یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی، باید زمینه ورته مساعده دي، څه چې قوانین دی او اصول دی او مقررات دي هغه ورته پلي سي، د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي، سرته زره مکتبونه خلاص شي، او درسونه ورته برابر شي، او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاصه کښې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو لپاره لابراتوارونو همدغه سی په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي، او دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید دا جبران شي، او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه سی د نورو اولادونو سی خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي. سه متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو سه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږو سه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. سه دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي، ډېر جدي ګامونه پورته شي، او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي، او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوی مشکلات، د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی. سکله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، سه هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، سه د چا هغه وظیفه ونیسي، مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بېپیل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. سه کله محرومیت پیدا سي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډېر کله کله مخته ځي، او دغسې په هغه حالت رسېږي سه د خلکو مشارهګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده، او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې خون کې دي، لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی سه مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته، خو دوی کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلن لاره ده، او ډېر توجه وسي، او دغه ښه څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ را پېښ کړي، او دوی ژوند خدای نه خواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو ښه پوهېږئ چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتیاوې ډېر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنج او دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی هوساینه، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان سره موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو سه دغه زموږ خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات سنجیدی، او دوی هغه یواز دي دوی دغه اوایل سو د مکتب لري، او دوی او سن کم تر کم یو پندش پاک یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سوی دي. دوی بدیل ورتنه ده پیدا سوی سه، دوی په بدیل کې دوی د مثلا د حکومت راغلی وای سه یو سو روپې ورته ورکړي، او دغه ماشينه تاسو واخلي. متاسفانه دا سن نه دي، نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دي، او دغه بحران مونږ به خیر راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه چې بي سواد موږ ځاتي کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، او روزونکو استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نشي، په هغه کې یو مملکت د اتباع او د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او پوهه برابر ونوسی، نو خامخا د دې د لري د یو مملکت عقب ګرایی یعنی دغه د یو مملکت د شاتک د قانون دي چې متاسفانه مونږ په دې زوري کې هر خلکو زوري کې هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سره معلمین دي او دوی محروم به هغه خامخا د دې د لري. او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سهور بلی عمل ته ډیر سوځي نو هغه لري درد لري، نو دغه سی واقعیت دی متاسفانه.
لغه وحنه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي او د خدینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولی آیا اوسنی نظام د زده کړې او د خوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولی نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولی خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولی نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرامه په مکتب کې درس وایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولی نه غواړي، نه دنه پیږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولی دوی دا کار کوي، دوی هدف څه دی؟ ولی خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آئین او احکامو، هماغه څه د مقررات او اصولو اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري، دوی په هغه مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی، حق مو دي حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو، دا حقونه مسعون دی باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی باید پدې کې څوک تم تعرض ونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. ته څوک نشي کوي که اصلاحات راځي خو خدای که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت مان سره وړي، نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري، دغه تاوانونه یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هیوادو ر رحیم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکی ته یا اروپایي هیوادو، په دا که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسي چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، خپله ویني چې خلک څنګه غوغا رامخته کوي او څنګه خلک جګي او څنګه خپل حق نه دفاع کوي، نو دې څو د خلک پیږي چې ولې داسې پوسیبل نه را مکتبونه بندوي، هغه پیږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي، څنګه د دغه جبرانېدونکي دي، یعنې جبران نه کېږي. دغه دوه کاله تېر شوي دي، زه فکر کوم چې جیناکیان څه مخکې په لسم سم کې اوس، یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنې د دوی دغه دوه کاله ضایع کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي، دغه عوامل د دوی څه که کېدی چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي، چې مثلا د دوی هغه څه نیت سي وو، دغه علاقه سي وو، د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو، دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي، او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نه شي، او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلک ته رسېدلی دي، دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصیږي، ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ ورسي، مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکي اوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسي، که دوی امکانات لري یو لار ادا کوي او ستې لیدونه چینلونه په افغانستان کې دغه هغه خي او ست درسونه ورکول کیږي، د ورځې جدید تعقیب کې په پورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري، مثلا که وبسایټ کې وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دی، ډېر په جدي شکل وایي په پورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي، چا چې په دغه ساینسي علومو کې پیږي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري، ځان ته معلمین وټاکي درس به ووایي او خپل توقف دی ونه کوي، او که خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري، نو ځان ورته برابر کی که مثلا دغه دوه کاله وروسته مثلا فکر کوي چې دا دولسم کال زده کوونکی وای، نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی دوی نه غیر شتوی هم تان وخصو سی او ما غسی پانګرون ته لار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داس تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی د هیڅ وخت نه مایو سکی او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري، په ژوند کې په توسمقات ولري، او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې د درس وایي، روزانه هغه همره درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دغه خو ډېر خیر دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او هغه اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه هلته چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي. خدای دې وکړي دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او انشاءالله کېدای شي چې استاد کم تر کمه خپل د وختونو سره ورته ځای شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي، او دا د دوی اساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
در من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبري وشو. لمر سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
چنارو پکھنڈولی ونی راغلا ور پوسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگوٹی گدرتا وخ مازی گردے لگیدنا زردی ورورانا صبری دی ور لگیدنا تاثیر داد غم ازان دلم سوینا ور لگیدنا کوز د چنارو پکندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سلنا نوراغ سلنا داول منگوٹی گزرتا وخ ماز دی گردے آشنا زما پغی کی پروتے ور و لگیدنا زب پکے د تور زلف پی ویما ور و لگیدنا کس بچی نارو پکندو دی ونی راغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو ٹی بدرتا وخ مازی گردے نشتا ور و لگیدنا دبیل تان ناگی لنشتا ور و لگیدنا ماتا بخ پلا بخ کرلی دی غمنا ور و لگیدنا کز دا چنارو پکندو لی ونی راغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو ٹی گدرتا وقت ماز دیگر گیا دبیل تا ندی لا سزا دوی ور و لگیدنا اشنا جدا که نور چپر والرما ور و لگیدنا کز دا چنارو پکندو لی و نیرالا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیول منگو تی گدرتا وخ ماز دی گرده Thank you. ولگیدنا په خندا او ختم کوټی تا ور ولگیدنا آشنا مينو په جړه راخاته شما ور ولگیدنا اوس د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پسې نور هغه سلونا نور هغه سلونا پهوله منګوټي ګدرتا وخت مازدیګر دی
آزادی ملمه. السلام علیکم. د آزادی ملمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوو چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک سوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکې سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي؟ په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې، سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چاته دنده وسپارې چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه ته چې وظیفه نه ورکوي، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلق مقرره او هغه نور سازان مرفکر او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بل تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم، ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زکړه وکړې او د رسم څلګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې په خپل د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زکړه کېږي. دا مال لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پټوګه باندې پاتې شوی، د دفتر رئیس پاتې شوی ما. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پټوګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویت د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی ما. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زما، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بی سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره دی، واغه د کلی و طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال ژوندې مثال چې نه د چارواکي زوی یو مانه ده، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نه مندګي کوم، او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لا ته زه د اتم سنف شاګردم، ولې کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستر زکړ کړي، اما ځوان اما غ نسل چې په جمهوریت کې شوی، اما تر څنګ ډیره داسې خلکو چې هغه زکړ کړي دي، مشکلات ګرځلې دي، حتی ډیره وختونه زمایات چې د زکړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي، دا ډیر مشکل ده، حتی د لارې کرای د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلل دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوړو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي؟ له هغه سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم لنی کمرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخ پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چالته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومې مانهیر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چې ته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیک برخه کې ذکر کړی وي. نه پروفیسر وو کده هوی ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریک دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیون، ویل دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې مزه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بېرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل ته پرېنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان زیاده زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پورته تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د ډوډۍ پیدا کولو شته، هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې بده موجود نه لري. نو بنا د خلکو سره یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام هم یو ځوان واورد چې هغه ماته ویل یو لار ما ترې خوځوم، یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې سرور دغه ځوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک واړي، څوک د لارښوونې کومک واړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي، هغه د منځه ځي.
ولې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان
کې راغلي دي، لکه څنګه چې مونږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، لمونږ څخه 50 کال مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن تړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وداړو. ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام، دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي، دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیږم په هغه وخت دردیږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم، زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډیره تضمین نه ده. فرزند دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهر ته پاتې شوی دی. دا یو ډیره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دې یو درس راکړي، یا ماته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کې نیمه چې حداقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټي په سم کې کېنم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه 30 کلن شم، 50 کلن شم، او زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شی نه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې، نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوال جابس، یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته وساز شم.
زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې د کابل پوهنتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم وی لیکم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده، نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره او خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي، چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نکوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نکوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلاتو سره هم ښکېل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکېل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي، حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري. د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډېره پوره چې زه معلومات لرم او زه پوهېږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت. او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف راشي، اما نړی تروس طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ستاسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ستاسو مخکې دی، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو لپاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفی ورکړې ده او پوزیشن کې نه وو، سیاسي چوکاټ کې نه وو او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغه پخانه چارواکه ده. د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفې وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کار مخکې ختم شوی دی. داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغې، فرانکي تخصصي کدر راغې او موږ په دې ځای کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه وو چې په خو او ډېر موافق وو په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمساعدې چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پرانکیانه فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېر مننه، موافق اوسئ.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ لوریزی او شپگیزی لیموک سر تاکید کرے افغانستان با پدی جام کی تسنگ و لوبی گی
اولا لکان دیر تیار دی لوبی دی پارا
نڑے وال جام بچوک و گٹی
very very good I was going to say superb
دی لوب لمیدان تازہ خبری پر راڈیو سر بیرا دی آزادی پر ویب پانے او ٹولنی زپانو مہی روئی
لائے زور چلی گی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سر اسی دادا غرو پختانا تمراو زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا میں اس ہم دا پی خوردی انتو آیا چی چشوی زور ورا دا حجری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پڑے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا کوچے وا یو سیڑے بلش پہ لے بلا کو سیوا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو سوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو سوستوری میں دش پے انڈی والا ماس پتن میں دپرے انڈی والا ماس پتن میں دپرے انڈی والا نو